افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومه ورځ خو لنډه خبري برخه هم لرو پایل دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو پر هغو پالیسیو او تګلارو ژوره اندېښنه ښکاره کړه چې په دې هیواد کې د ښځو او نجونو بشري اساسي حقونه یې سخت محدود کړي دي. په هغه اعلامیه کې چې د امنیت شورا مشر لیندا توماس گرینفیلد پرون جمعه نا وخت د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې خبره کړې ویل شوي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د دسمبر د 12مې د غونډې په تړاو د دې شورا غړي د طالبانو د هغو پالیسیو او کړنو دوامداره منفي اغیزو ته ژوره اندېښنه لري چې د افغانستان په سوله، ثبات او پرمختګ او د دې هیواد پر وګړو یې کړي چې په ترڅ کې د ښځو او نجونو بشري حقونه او اساسي ازادۍ محدود شوي دي. د امنیت شورا غړو خپل 2018 پریکړه لیک ته په اشاره سره د افغانستان د راتلونکي او اوږدمهاله پرمختګ لپاره د ښځو او نجونو د بشپړ مساوي معنا لرونکي او خوندي ګډون د ډاډمن کولو پر اړتیا ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي دي چې ژر تر ژره د طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځو پر زده کړو د بندیز په ګډون له دغو پالیسیو او چلندونو لاس واخلي. د امنیت شورا په وینا په دې برخه کې مثبت پرمختګونه له نړیوالې ټولنې سره د باور جوړولو لپاره خورا مهم دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو له سرپرست حکومت څخه دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تر اوسه پورې حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د نه پیژندلو یو مهم لامل هم دا بلل کیږي چې طالبانو پر ښځو او نجونو فشارونه زیات کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د باندنیو چارو وزیر د سوریې د انتقالي حکومت له بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. امیر خان متقی په دې ټلیفوني تماس کې الشیبانی ته د سوریې د باندنیو چارو د وزیر د ټاکل کېدو په خاطر مبارکي ورکړې او د سوریې د نوي حکومت د عافیا او ښې حکومتولۍ دریځ ستایلی دی. د طالبانو د باندنیو چارو وزارت پرون جمعه په دې اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سوریې د انتقالي حکومت د باندنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان او سوریې ترمنځ اړیکې لا پراخې شي او د دواړو هیوادونو پلاوي له یو بل سره وویني. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د ایران د ریل پټلۍ له لارې افغانستان ته د چین د صادراتو د لومړنۍ ترانزیتي محمولې د رسېدو خبر ورکوي. دې وزارت پرون جمعه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د ریل ګاډي تصویرونه خپاره کړي او لیکلي دي چې د چین لخوا افغانستان ته لومړنۍ ترانزیتي محموله چې پکې زر ټونه د وسپنې کویلونه یا حلقې شاملې وي د ایران د ریل پټلۍ له لارې د افغانستان د هرات ولایت روزنک سټېشن ته ورسېده. د وزارت دا د سیمیز لیک درا لیک دا او ترانزیت په برخه کې یو مهم پرمختګ یاد کړی او زیاته کړی ده چې د خواف هرات ریل پټلۍ د جوړولو چارې روانې دي او په بشپړې دوه سره به نه یوازې د افغانستان د اقتصاد لپاره نوې ظرفیتونه رامنځته بلکې په سیمه کې د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا لپاره به هم یوه مناسبه زمینه برابره شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په 2014 میلادي کال کې د هرات د زلزلې او په افغانستان کې د ډیرو سیلابونو د ویجاړیو د اغیزو په کمولو کې مرسته کړې ده. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې پرون جمعه په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې د کال په اوږدو کې د څارویو د درملنې د کانالونو د پاکولو او د تلف شوو څارویو د پاتې شونو د خوندي کولو په ګډون له 2000 زیاتو کورنیو د ژوند د رغېدو او پیاوړي کېدو په برخه کې حیاتي ملاتړ ترلاسه کړی دی. د ملګرو ملتونو دغې مرستندویو ادارې نن شنبه همدارنګه په خپله ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د غنمو فصلونو ته د مراکشي ملخانو د خطر یادونه کړې او ویلي دي چې روان کال د میخانیکي او کیمیاوي وسیلو په کارولو سره 3,800 هکتاره کرنیز ځمکه د دغو ملخانو له برید څخه خوندي کړې ده. د دې ادارې په خبره دا هڅې د دې لپاره شوې چې د خوړو خوندیتوب ډاډمن او د کرنې په وړاندې ننګونو لپاره چمتووالی ونیول شي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان وایي پر افغانستان د بمباری او د کډوالو د جبري ایستلو له کبله په پاکستان کې ترهګري کمه شوې نه ده خو کرکه ورسره ډیره شوې ده. عمران خان پرون جمعه د عدیالي په محبس کې له خبریالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې وویل ادعا کړه چې افغان کډوال په زور وایستل شي نو ترهګري به ورسره کمه شي خو دې کار د امنیت له کېدو سره مرسته ونه کړه مګر د دو هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. عمران خان د وکیلانو او خبریالانو سره خپلې خبرې په خپل ایکس پانه کې خبرې کړې او ویل دي چې پاکستان پر افغانستان دوه ځلې بمباري کړې ده. د بلې خوا پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د کابینې په غونډه کې په غیر مستقیم ډول پر افغانستان د پاکستان د هوایي برید دفاع وکړه او ویل چې د طالبانو حکومت باید د ټي ټي پی په وړاندې څرګند دریځ غوره کړي او پاکستان دوه ګونی چلند نشي زغملی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د شمالي کوریا یو شمیر سرتیری چې د روسي ځواکونو ترڅنګ جګړه کې سخت ټپیان شوي او د جګړې په ډګر کې اوکراینی ځواکونو نیولی وو مړه شوي دي. زلنسکی موسکو تورن کړ چې د دوو سرتیرو د ژوندي پاتې کېدو چندان پروا نه لري. د اوکراین ولسمشر د امریکایي چارواکو د مخکنیو څرګندونو په تایید وویل هغو سرتیرو ته چې د پیونګ یانګ لخوا روسیې ته لیږدول شوي د دې هیواد په کورسک سیمه کې په جګړه کې ورته ډېر تلفات اوښتي دي. د اوکراین ولسمشر موسکو او پیونګ یانګ تورن کړل چې په جګړه کې د دغه سرتیری بې دفاع پریښي او د دې لپاره چې ژوندي ونه نیول شي آن هغوی اعداموي. زلنسکي د خپل دغه ادعا لپاره کوم ثبوت وړاندې نه کړه او دا هم ګرانه ده چې هغه د خپلواکه توګه تایید شي. د اوکراین ولسمشر دا هم په ډاګه نه کړه چې د شمالي کوریا څومره شمیر سرتیری د جګړې په ډګر کې لټپ کېدو او د اوکراینی ځواکونو له لورې له نیول کېدو وروسته مړه شوي دي. خبرونه مولا ازادي راډيو او اوریدل مخکده دی چې د ازادي راډيو دوونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي یو راپور هم راخلو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د افغانستان طالبان باید د ټي ټي پی پر ضد غوڅ دریځ خپل کړي. هغه له دې سره سره چې افغان طالبانو د بدل اخیستو ژمنه کړې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د برید دفاع وکړه. نور تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د پکتیکا ولایت پر بربل ولسوالی د پاکستان د هوایی ځواک له بمباری وروسته له پکتیا څخه ځینې راپورونه وایي چې د پنجشنبې په شپه د دې ولایت په ډنډو پټان ولسوالی کې پر ډیورن کرښه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. یوې طالب سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نه ښودلو په شرط تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دسمبر په 28مه د شپې شاوخوا یوه بجه پیل شوه او څو ساعته دوام وکړ. د دې نشټې په ترڅ کې دواړو خواوو د یو بل پر ضد له درنو وسلو کار واخیست. د سیمه ایزو سرچینو په وینا د پاکستاني ځواکونو لخوا توغول شوي ځینې راکټونه د ملکی خلکو پر کورونو لګیدلې دي، خو تر اوسه دواړو خواوو ته د اوښتې مرشوبې یا زیانونو په اړه معلومات نه دي خپاره شوي. پاکستان او د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د طالبانو یوې بلې سرچینې وویل چې پاکستاني پوځیانو خپلې خواته هوایي ډزې کړې دي چې له کبله د دواړو خواوو ترمنځ نښته نه ده شوې. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې د پکتیکا له بمباری وروسته لا کړکېچنې شوې دي. طالبانو ویلي چې له پاکستان څخه به د دې برید بدل واخلي، خو د پاکستان صدر اعظم پرون د کابینې په یو غونډه کې د برید دفاع وکړه. ویل چې د طالبانو حکومت باید د ټي ټي پی پر ضد کلک اقدامات وکړي او پاکستان دوه ګونی چلند نشي زغملی. د همداراز ویل په داسې حال کې چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو د شکېدو غوښتونکی دی، دا نشي منلی چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې آزاد وګرځي. شهباز شریف په وزیرستان کې د ټي ټي پی د تازه حمله په ترڅ کې د خپل پوز د یو جګ پولیس صاحب منصب د وشل کېدو یادونه هم وکړه. ټي ټي پی ویلي چې په جنوبی وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ په یو برید کې شپاره سرتیری وشل دي، خو په داسې حال کې چې شهباز شریف د افغانستان پر خاوره د هوایي برید دفاع کوي، د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان چې په زندان کې دی ویلي دي چې دا ډول بریدونه د پاکستان ستونزې نشي حل کولی. عمران خان پرون جمعه د اډیالې په محبس کې له خبریالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې وویل ادعا کېده چې که افغان کډوال په زور وایستل شي نو ترهګري به ورسره کمه شي، خو دې کار د امنیت له شکېدو سره مرسته ونه کړه مګر د دوو هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. عمران خان له وکیلانو او خبریالانو سره خپلې خبرې پر خپل ایکس پانه کې خبرې کړې او ویلي چې پاکستان پر افغانستان دوه ځلې بمباري کړې ده. د طالبانو او پاکستان اختلاف او ناندریو ته ځینې افغان شنونکي د شک په سترګه ګوري. د پوهنتون پخوانی استاد او د سیاسي چارو کتونکی عزت الله پیژان یو له دغو کسانو څخه دی.
زما په نظر ټي ټي پی، طالبان او داعش ټول د پاکستان د استخباراتو او د جی ایچ کیو پروژې دي، او دا پروژې او دا ګروپونه دوی د خپل ځان په ګټه په بیلابیلو وختونو کې د بیلابیلو لارو کاروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ تایید کړ چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان په بمباری کې ملکی وګړي وژل شوي دي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده، د طالبانو په دویم جلی واکمنۍ کې متقاعد کسان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی خپل کلنی تقاعد واخلي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. نن په همدې اړه خبرې کوو له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب په پیل کې خبرونه ته راغلی، بیا په دې خبرې وکړي تاسو خو په افغانستان کې له متقاعد کسانو سره په تماس کې یاستی، وروسي معلومات څه دي؟ دوی د تقاعد موضوع چیرې رسیدلې ده؟
ډیره مننه. دغه نوی فرمان یا حکم یا سند د طالبان د رهبر لخوانه چې خپور شوی ده چې د متقاعدینو موضوع راجع شوی ده په محکمه کې، ما دا موضوع خپل د تشویش مراتب ما ولاندې کړل، ځکه چې د تقاعد مسله دا تثبیت شوی مسله ده، دا قانونی مسله ده، د افغانستان په قوانینو کې حق تقاعد مسجل شوی ده، او د متقاعدینو پیسې چی دی، متقاعدینو معاش چی دی، دا د افغانستان د بیت المال پول نه دی، دا د خپل د متقاعدینو پول ده. هر څوک چې په دولت کې کار کوي د افغانستان د قوانینو په اساس هر میاشت یو فیصدی بودجې تقاعد ته هغه کیږي چې په افغانستان کې دې ته خزینه تقاعد وایي. په وزارت مالیه کې یو ریاست ده، ریاست تقاعد، اول ته خزینه تقاعد ورته وایي. په همدې خاطر د متقاعدینو پول د دوی د متقاعدینو پول ده، یعنی د بیت المال یا د دولت پول نه ده. په دا درې کالو سلور میاشته چې دا موضوع متاسفانه ماتل شوی ده، معنای داده چې یا دا بالکل یو نو غصب ده، یو سری ظلم ده، یو ستم ده د افغانستان د متقاعدینو په مقابل کې. تقریبا 110,000 متقاعدین موجود ده په افغانستان کې، دا د فامیلونو سره تقریبا 2,000,000 ته رسیږي، یعنی د افغانستان 2,000,000 شهروندان په اوس وخت کې په ډیر احتیاج په ډیر فقر کې اوسیږي، په دا درې کاله معاش نه لري. په همدې خاطر د متقاعدینو مسله د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې لحاظ نه دا بالکل یو داهیه ملی ده، یو داهیه انسانی ده. په همدې خاطر په دا درې کاله مونږ په دا مسله کې بوخت یو او دادخواهی کوو.
بله، په دې خبرې وکړو چې یو متقاعد کس څومره ضرورت لري چې هغه کلونه کلونه د خواري کړي خدمات کړي د هیواد ته او بیرته کله چې دای سپینګیری کیږي او دای په کور کینی لغنې استفاده وکړي. اول په دې خبر راته وکړي چې د افغانستان متقاعدین څومره په بد وضعیت کې خپل شپې ورځې تیروي.
متاسفانه تقریبا اکثریت خلک د افغانستان په فقر کې ژوند کوي، یعنی ارقام د ملل متحد نه چې خبر کیږي جامع بین المللي لخوا تقریبا تر 90% د افغانستان په سطح فقر کې ژوند کوي. دغه متقاعدین خو معلومدار دا خلک دي چې په افغانستان کې خدمت کړي دي، دیرش کاله یا سلویخت کاله دوی خدمت کړي دي. په اوس وخت کې دوی په دغه کټګوري کې چې د افغانستان اکثریت ده، د افغانستان مستمندان او فقیران کې راځي. مګر د متقاعدینو مشکل دادي چې اوس دا زړه خلک دي، دوی سپینګیر خلک دي، دوی د کار توان نه لري متاسفانه. په همدې خاطر د دوی فامیلیونو بالکل سرګردان دي، بالکل په ډېر بد حالت کې. عادي دغه موچی چې ورته وایي موچیګري کوي، یعنی عادي عادي کارونه، یو څوک چې ډګروال و، یو څوک چې صاحب منصب و، معلم و، مامور د دولت و، یعنی د افغانستان دپاره، د افغانستان د خلکو دپاره خدمت کړي دي. مونږ او تاسو ټول د متقاعدینو په مقابل کې مونږ قرضدار یو. یعنی اصلي رسالت د طالبانو حاکمیت داده چې باید متقاعدینو ته حرمت وکړي، ځکه چې هم د اسلامي لحاظ نه، هم د قانون لحاظ نه، هم د انساني ارزښتونو لحاظ نه متقاعدین د احترام خلک وړ دي. په همدې خاطر باید ډېر ژر د هغوی حقوق، د هغوی معاشونه باید اجرا شي.
په پیل کې چې کله د طالبانو نظام د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېده، یوازې د هغو کسانو تقاعد بند که چې هغه په نظامي برخه کې دوی کار کړی و، د هغو کورنۍ یتیمانو ته دوی نه غوښتل تقاعد ورکړي. وروسته بیا ولیدل شول چې ملکي کسانو ته هم دوی په تقاعد باندې سترګې پټې کړې. تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه دوی یو قوي دلیل لا تر اوسه وړاندې کړی نه ده. بعض وخت دوی ویلی ده د طالبانو مشران چې د شرعي لحاظ دا مشکل لري. ما همیشه په خپل مصاحبو کې دا موضوع مطرح کړی ده که دا غیر شرعي، ولې د طالبانو اولی رهبر ملا مادومر دا موضوع په اول دوره کې ولې دا موضوع انتقاد ونه کړ؟ یعنی معنای دا ده چې اوسنی رهبران د اولی رهبر نه ډیر پوه خلک دي، په شریعت کې ډیر پوهیږي. اصلي مسله دا ده چې تقاعد مسله سر په سله دین مبین اسلام سره توافق لري، مطابقت لري، او دا موضوع یو سابقه لري د اسلام په ټول تاریخ کې. په دغه ټول اسلامي وادونه کې دا مسله موجود ده. او اصل مسله دا ده چې د تقاعد مسله د متقاعدین پول ده، د خپل د متقاعدین پول باید چند باش شوی ده، ذخیره شوی ده. پا همدی خاطر د طالبانو برخورد مانای داده چه داده غصب مثلا مترکیگی، د خلکو د پول غصب مترکیگی، در یو ظالمانه تصمیم ده. او زه امیدوارم چه در جر متقاعدینو بکولیشی، او مون هم اولاریو دادخواهی کهو پدا مسئله که.
څومره استاد تاسو مطمئن یاستئ چې دادخواهی به یوه نتیجه ورکړي؟ ځکه د طالبانو نظام ته په کتلو سره ورځ تر بلې د افغانستان په خلکو باندې د ژوند لارې تنګوي، که هغه د نجونو د مکتب برخې ته لاړ سو، د کار برخې ته اوس دوه کلنې زده کړې په دوی باندې بندې کړي دي. دوی هېڅکله د دوی په پرېکړو کې بیرته بدلون نه دی راغلی، که څومره دادخواهی سوې ده. تاسو څومره مطمئن یاستئ کله چې د متقاعدو کسانو د حقوقو په هکله تاسو دادخواهی کوئ دا به ځای ونیسي؟ تر اوسه کومه مثبته نتیجه تاسو لیدلې ده؟ کلک هم ویغه
داسې مسله ده چې د ما په آن د حقوق د یو شاګرد پایس اصلا په ټول تاریخ کې حق نه ورکول کیږي، حق اخیستل کیږي. دا حق ده، د متقاعدینو حق ده، دا یو ملی برحق داهیه ده. په همدې خاطر مونږ او تاسو ټول رسالت داده چې د حق په خاطر باید مونږ او تاسو مبارزه و. دا یو پرنسیپ، یو واضح خبره ده. معلومدار چې نه تنها طالبان، په ټول تاریخ کې حکومتونو غواړي چې د خلکو حقوق غصب کړي. په همدې خاطر دغه جامع مدني چې ورته وایي یا دادخواهان، مخصوصا مونږ ټولنه چې دي، د حقوق پوهانو ټولنه، د مونږ مسؤلیت او مکلفیت ده چې باید دادخواهي وکړو، د خلکو غږ باید مونږ پورته کړو. مونږ یعنی قطعی اطمینان لرلو، مگر په دا مسله کې مونږ آزادیو چې مبارزه وکو، او د افغانستان د مستحق مستمند خلک غږ به پورته کړو.
بله، تاسو په فکر باندې خپل متقاعد وګړي څه کولای شي چې خپل حق وغواړي؟ آیا دوی د کوم کار د کولو واک توان لري؟ آیا زمینه ورته مساعده ده؟
بلی، خوشبختانه د نننه په افغانستان کې متقاعدین اتحادیه لري، او د هغوی اتحادیه ډیر فعال دی. وزارت داخله علایده اتحادیه لري، وزارت دفاع منصوبان ملکی متقاعدین او یو عمومي اتحادیه هم لري. دوی همیشه هر ورځ په دا مسله کې بوخت دي، تلاش کوي، کوشش کوي، او موږ سره هم دوی قوي ارتباط لري. په دې موږ په تلویزیون کې تلویزیونی حقوق کې دا موضوع همیشه مطرح کیږي. موږ دا موضوع کمیشنری ملل متحد د حقوق بشر کمیشنر د ملل متحد په ژنیو کې دا موضوع موږ مطرح کړی ده. آقای ریچارد بنت سره، ښاغلی ریچارد بنت سره موږ دا موضوع مطرح کړی ده. موږ بوخت یو په دا مسله کې. معلومدار چې وخت نیسی، اما دا یو حق ده. طالبان مجبور ده. طالبان رو باید پوشی چه ده خلق و زور ده خدای زور ده، ده خلق و غق ده خدای غق ده. یعنی طالبان و مقاومت کولیش چه او کال بلکل هم ده طالبان زحمت مقاومت وکری. مگر زه بالکل مطمئنیم چه نتنا متقاعدین ده افغانستان ده خلق و حقوق، ده نجون و حقوق، ده خز و حقوق اتمن باید چی اعاده شی. دا خو بالکل یک پرنسیب ده، دا یو انسانی مسئله ده، دا یو اسلامی افغانی مسئله.
حاکم نظام تبا دی دوی دا کرنه چوم رزیان ورسی که جوان ده، که ماشوم ده، که دی برابر عمر ده، که اغا سپینگی رای ده، پیاو نوه دی طور حقونه تر پولاندی دی. مثلا ام داوست منگو تاسی دی متقاعد پا حق باندی خبری کهو. دی دوی خپل نظام تا دا کرنه چوم را زیان رسه ولیسی؟
اولا زیان خو دوی خو باید زان پوه کی. رهبر دی طالبان، دغه زحمت دی طالبان، دا تندرو زحمت دی طالبان باید ځان پوکی، باید خپل سر خلاص کړي چې ولی په دغه درې کال سلور میاشت ولی د هغوی حاکمیت لا تر اوسه د جامعې بین‌المللي لخوا له په رسمیت نه دی پیژندل شوی. ولی دا مسله باید د ځان نه پوښتنه وکړي. اصلي موزله د طالبانو د ننه په افغانستان کې ده. تر هغه وخته پورې چې طالبانو د افغانستان د خلکو حقوق او ازادي رعایت و نکلي په رسمیت ونه پیژني، د مشروعیت مسله حل کیږي نه. تر هغه وخته پورې چې مشروعیت موضوع حل نشي د ننه په افغانستان کې جامعه بین‌المللي مشکل حل کیږي نه طالبانو سره. په همدې خاطر طالبانو باید پوه شوي چې د خلکو زور د خدای زور ده. همغه د حضرت سعدي قول ده چې وایي مکن تا توانی دل خلق ریش، وگر میکنی میکنی بیخ خیش.
دیر خیر، دیر پر مفهومه. اوس په دې باندې به هم خبرې وکړو. یو متقاعد په کور کې ناست دی، هغه ډوډۍ نه لري، هغه جامې نه لري، هغه کور نه لري، سرپناه نه لري. مګر کله چې خبره دای مطرح کوي نړیوالې ټولنې ته یا نورو ته، نړیواله ټولنې څه کړي دي؟ طالبان یې په رسمیت نه دي پیژندلي. مګر دغه په رسمیت نه پیژندل د یو متقاعد نس نه مړی، دغه تن نه پټوي، دغه مشکل نه حل کوي. څه فکر کوئ له حقوقي اړخ نه څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته؟ یوازې دا کافي نه ده چې ته طالب په رسمیت نه پیژنې. یو څوک چې ډوډۍ نه لري دغه څه درد دوا کولی سي؟ متقاعد ته څه ته په درد لګېږي؟ نړیواله ټولنه باید څه وکړي؟
نړیوال ټولنه متاسفانه د افغانستان د خلکو په مقابل کې، د افغانستان په مقابل کې اخلاقی مسئولیت لري. اخلاقی مسئولیت په حقوق بین‌المللي کې تعریف شوی ده چې ورته مورال اوبلیګیشن وایي. مورال اوبلیګیشن معنی داده چې د افغانستان تراژدی په دا 50 کاله دا معلول محصول د تجاوز او مداخله خارجی ده. په همدې خاطر په وست وخت کې چې په افغانستان کې دا تراژیدی متاسفانه چې دوام لري، دا خو جامعه بین‌المللي مسئولیت لري. متاسفانه جامعه بین‌المللي همیشه په دا 50 کال کې په اوس وخت هم کې دغه سه کشدار و مریض برخورد کوي. ما همیشه دا خبره پورته کړې ده ځکه چې زه د یو حقوق د یو شاګرد په حیث موږ ټولنه د حقوق پوهانو ټولنه همیشه دا خبره ما کړې ده چې موږ مدعیالعموم د افغانستان خلک یو، موږ رو که راست خبرې کوو. کشدار و مریض معنای داده چې همیشه همغه موږ او تاسو وطنی خبره هم د میخ میزنه هم د نال میزنه. په اوس وخت کې موږ ملل متحد سره دا موضوع شریک کړی ده. په هره میاشت کې تقریبا 180 میلیونه ډالر افغانستان ته ځي. د متقاعدینو مزلت په دغه 9 یا 10 میلیون ډالر ال کېږي. یعنی خدا موضوع باید ملل متحد په پام کې ونیسي، ایالات متحده یا اتحاد اروپا، چې پیسې چې هغه کېږي د افغانستان د خلکو په نامه لیږل کېږي هلته دننه په افغانستان کې. خو اول باید دا مسله حل شي. یعنی تاسو خبره زه بالکل تاییدوم چې دا پیژندل رسمي هغه حکم اهمیت نه لري. په افغانستان کې یو فاجعه حقوق بشر روان ده. باید موږ او تاسو ژورنالیستان، حقوق پوهان، دا جامعه مدني چې په دایسپورا کې په جلای وطن کې د دوی مکلفیت دي چې باید د افغانستان د خلکو غږ پورته کړو او د افغانستان د خلکو په خاطر دادخواهی وکړو.
که وضعیت همداسې پاتې سي، متقاعد ته د خپل حق، د خپلو خواریو او د کلونو کلونو هلې ځلو مزد بیرته ور نه کړل سي، وضعیت څومره نورم کړکېچان ګوري؟ خپله متقاعد څومره مایوسه، څومره ناامیده کیږي، څومره روحي او فزیکي وضعیت نورم خرابېدلی سي؟ په دې کراته وغږیږئ.
متاسفانه روحي او رواني وضع خو بالکل خراب ده. زه ګمان کوم چې هغه خلک چې دننه په افغانستان کې اوسیږي تقریبا اکثریت مطلقی روحی روانی مشکلات لري، وضع ډیر بد حالت ده. که دغه د فقر مسله تر 90% زیات وي په یو جامعه کې، معلوم ده چې روحی مشکلات مطرح کیږي. دا خو یو ناورین چې ورته وایي، یو فاجعه ده متاسفانه. په همدې خاطر مثال د متقاعدین د افغانستان تقریبا د خپل کورنۍ سره 2 میلیون ته رسیږي. یعنی معنای دا ده چې دا 2 میلیون د فقر په مرز کې ژوند کوي. په همدې خاطر دا لوی یو فاجعه بشری ده. او دا مسله ما همیشه مطرح کړی ده، مخصوصا دننه په افغانستان کې د تلویزیونونو سره چې ما سره مرکه کې زه همیشه دا خبره مطرح کوم چې یو حدیث د پیغمبر اسلام یو حدیث ده چې وایي چې فقر د کفر دروازه ده.
بله،
همیشه د طالبانو رهبر ته مخاطب کړی ده چې تاسو مسؤلیت، اصلي مسؤلیت باید داوي چې د کفر دروازه باید بند شي په افغانستان کې. د کفر دروازه څه شی ده؟ دغه فقر ده. اما متاسفانه د افغانستان کې دا تندرو زعامت د طالبان په دا اصلی مسائل چې اصلی اسلامی مکلفیت، انسانی مکلفیت، افغانی مکلفیت ده، په دا مسائل کې اهمیت نه ورکوي او په دغه اجاب و ریش و دا مسائل بوختی هم خپل بیخ سست کی په افغانستان کې، هم افغانستان خلکو ته ضرر رسوي. آینده د افغانستان د سلامت مسله مطرح ده. په همدې خاطر زه امیدوار یم چې د طالبانو زعامت، طالبان حاکمان باید بل سر خلاص کړي.
بله، ډیر زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مهرباني صاحب، مهرباني.
درن دوستانو دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبري وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه او په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چیست علمبال او ملګری.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سوالونکو سلامونه. زه سید شنوارم. د نن ومو ورځ کې مو لوی متفاوت زاویې د تیر یو کال افغانستان او نړۍ ته پام ورګرځو. تیر 2023 کال کې چې په ټوله نړۍ کې له ګرمو پیښو خبرونو سره ملو، افغانستان، منځنی ختیځ، اروپا، امریکا او د افغانستان ګاونډیانو کې څه تیر شول او راتلونکي 2025 کال ته کومې اغیزې پرېښودي، نن به مو خبر کړم. بیا هم ستړي مشي. 2024 کال یو بار بیا د ډیرو په باور د طالبانو له لاسه افغانانو لپاره په انزوا کې تیر شو، چې په ترڅ کې نه د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپېژند او نه هم په کور دننه طالبانو د جوړجاړي هڅه وکړه، بلکې د دې کال په اواخرو کې د طالبانو خپل منځي اختلافات د پخوا په پرتله ډیر بربند شول. په دغه کال کې که څه هم نړیوالو پر طالبانو درانه بندیزونه او فشارونه وارد نه کړل او امریکا هم د کانګرس له نیوکو سره سره په طالبانو باندې د 40 میلیونی ونیزو کڅوړو باران کم نه کړ، خو ګڼ لوري باور لري چې له دې کال نه طالبانو د یو ملي دولت په جوړولو کې استفاده ونه کړه. تیر 2024 کال ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو د دوهې دریم کانفرنس کې طالبانو ته هم برخه ورکړه او د دوی په غوښتنه نه خځې او نه هم د طالبانو کومه مخالفه ډله وروبلله، خو بیا هم طالبانو د مجبورۍ د تعامل له هوکړې پرته د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ د بندیزونو برخه کې نرمښت یا حتی ملګرو ملتونو کې څوکۍ ترلاسه نه کړه. دغه راز نړیواله ټولنه هم ونه توانېده چې طالبان د ښځو تعلیم لپاره اجازه ورکولو، ټول شموله حکومت جوړولو